ورځدنی مزدوري کوي، وایي چې په ونې کې یو ځل هم ورته کار په مشکله پیدا کیږي او لدې کابلې اقتصادي کړهونه ورستر بلې زیاتې شي. دا چې وس لکونه حتی میلیونونه نور کډوال هم په زیات شي، وضعیت په څنګه شي، د کار فرصتونه به څومره نور هم کم شي، په دې خپل درنو میلبانو سره خبرې کوو. زموږ د خبرونې میلبانه دي د پوهنتون دوه استادان، پوهان بشیر دودیال او تاج محمد تلاش. دوه استادانو ترکلای وایم. لومړی دودیال صاحب، له ایران او پاکستان څخه د لکونو افغانانو په زور خپل هیواد ته ستنېدل یا ستنول، څه فکر کوئ د افغانستان په اقتصاد به څه تاثیر ولري؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تر هر څه مخکې تاسو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. همدارنګ درنو اوریدونکو او د رادیو تخنیکي همکارانو او درنو استاد جناب تلاش ته سلامونه او احترامات تقدیموم. رښتیا هم دا مسأله یو ډیره درنه مسأله شوه ده، ځکه چې دا بیرته په تدریجي او داوطلبانه ډول سره زموږ د هیوادوالو راستنېدل نه دي، بلکې په یو ځلیز ډول د ډېر زیات تعداد مهاجرو جبري راستنول، چې د یوې خوا د دوی په هغه د راتګ په وضعیت باندې په دوی باندې د رواني لحاظه د جلمي لحاظه ډېر درون تمامېږي، په عجله راځي، او د بلې خوانه دغه ډېر تعداد چې دوته بیا راورسېږي دوته ورته امکانات نشته ده. دا هم په داسې حالت کې چې افغانستان کې همدغه اوس مخکې د دې مهاجرو د راتګ نه هم بیکاري موجوده وه، هم بېوزلي د افغانستان د درېو برخو نه یوه برخه نفوس کاملا د فقر تر کرښې لاندې ژوند کوي او بیکاري فیصدي هم ډېره لوړه ده. په داسې یو حالت کې دومره تعداد راتګ دا معلوم ده نور فشار زیاتوي. البته د اقتصاد او د نفوس ترمنځ او د نفوس د زیاتوالي ترمنځ یوه طبیعي معادله موږ لرو، یو مفهوم موږ لرو، چې په یو هیواد کې د یو کال په ترڅ کې د نفوس زیاتوالی څومره ده. په افغانستان کې په طبیعي ډول د نفوسو د زیات فیصدي د دیموګرافیکي ارقامو له مخې نه 2.9 او حتی 3% دا په خپله ډېر یو لوړ رقم ده. حال دا چې په اروپایي هیوادو کې دغه زیاتوالی 1.2 نهایت 1.3 ده، اما زموږ په هیواد کې تاسو فکر وکړئ درې او د اقتصاد پرمختګ په هغه ډېر ښه حالت کې په دې وروستیو وختونو کې کوم چې بانک جهاني او نړیوالو مؤسساتو ښودلی ده هغه 2.5 ده، هغه ښه حالت کې. نو په دې ترتیب سره د اقتصادي عوایدو او تولید او د زیاتوالي د فیصدي په مقایسه په هغه نورمال وخت کې هم زموږ د نفوسو زیاتوالی زیات و چې دا ډېر یو بد اقتصاد کېږي، اما که ته هم تعداد نفوس په یو ځلي ډول همدغسې یو اقتصاد ته راشي چې هغې کې دومره زیاتوالی نه وي راغلی، نو دا خو بیا د اقتصاد ته حاضر ډېر یو دروند فشار ده او د دې نتیجه به دا وي چې خدای نخواسته دغه خلک به ډېر بد حالت سره مخامخ کېږي، او چې ګورو یې بد حالت سره مخامخ دي. که دغه زموږ د هیوادوالو کومکونه نه وای چې د هرات خلکو تر سرحد پورې کومکونه ور ورسول، حتی د جلال آباد د ډېر ډېر لنو ولایتونو نه د کاروان په شکل سره مرستې دوی ته ورغلې او دا عمدتاً غذایي مواد دي. نور د دې نه ضروري تر مواد چې هغه پوشاک ته هغه مجهز خیمی دي، هغه طبي کومکونه دي، هغه کافي نه دي، یو هم کافي نه دي. نو دا یو ډېر بد حالت ده. فکر نه کوو چې په دنیا کې به په بل ملک باندې ولې نه مهاجرتونه شته دي. مهاجرتونه ډېرو هیوادونو ته پېښ شوي دي په تاریخ په ترڅ کې. همدې افغانستان کې هم پخوا مهاجرتونه وو، ولې د هغوی بېرته بازګشت بېرته راستنېدل په داسې یو مثال سره موږ نه مخامخ کېږو، متاسفانه.
ډېره مننه استاد. استاد تلاش، ستاسو نظر څه دی د دومره ډېرو کډوالو لرا تک سره په افغانستان کې اقتصادي وضعیت اوس په څه حالت کې دی؟
چې برسه بسم الله الرحمن الرحیم. سلام تاسو ته، تاسو تخنیکی همکار ته، دروند او معزز استاد او میلمه ته، ټول غډونوالو دی وخت په خیر وي. فکر کوم چې د کډوالو راستنېدو سره خدماتي دستګاه، امنیتي دستګاه او د مسؤلیت او د معرف او د تحصیلات عالی او د عام روغتیا دا دستګاوی چې خدماتي دستګاوی دي په اقتصاد کې سخت شدید فشار لاندې دي په دوو دلیلو. اول دلیل دوی ته په پروژو کې او په بشري ځواک کې فنډ نشته. نړیوالو په افغانستان باندې خصوصا د پوهنې د تحصیلاتو او د عامې روغتیا په وزارت په سکتورونو باندې ډېر شدید تحریمونه راوستلي دي چې سلګونه پروژې مطلقا په ټپه ولاړې دي او هغه چا چې کار کې کوی هغه هم ورسره بېکاره سوي دي. په دې معنی چې دا لوبه زه فکر کوم چې مطلقا د سیاسي او نظامي د خواته روانه ده او د اقتصاد له دایرې ورو ورو وځي. په دې دلیل چې له یوه خوا د مالی سرچینې وچې شي له بلې خوا د افغانستان د اقتصاد ظرفیت د ملي اقتصاد ظرفیت دومره نه وي چې دا مهاجرین او د هغو ستونزو ته رسیدګي وسي او له بلې خوا نه بشری مرستې هم په ټپه باندې ولاړې وي محسوسات هم کار نه کوي ورسره ګاونډۍ هیوادونه هغه اسلامیت او انسانیت خو څه کوي چې بیخي ګاونډیتوب له نظره وتلی ده او د نړیوالو نورمونو مطلق خلاف ګامونه پورته کړي که ایران ده که پاکستان ده ډېر سخت شدید فشار یې پرې راوستی ده چې په اقتصادي لحاظ باندې زه فکر کوم چې دا درې څلور سره پنځه سره سکتورونه چې ما یادونه درته وکړله په دوی باندې دومره حتی فشار ده چې اکثریت چارواکي دا اوس هم په هرات کې دي نو دوی به یوازې پیام ورکوي او که د خدماتو رسونه وي د وخت په تېرېدو سره که چېرته نړیوال ورته متوجه نه شي او ګاونډۍ هیوادونه په د سختو شرایطو کې لاس را نه کړه او په ډیپلوماټیکو سیاسي ارتباطاتو دا معضلې حل نه سي زه فکر کوم اقتصادي بحران به لا پسې شدید سي او حکومت به او خدماتي سکتورونه به ډېر سخت د فشار لاندې راي او مصروف به سي. بیا به مصروفیت او د فشار لاندې راتک هم خدمات ډېر محدود او کم وی په دا خاطر چې مالی سرچینې تر څو چې اقتصادي پروژو د پاره نه وي هغه حرکت نشي کولای او هدف ته نشي رسیدلی. کله چې حرکت ونه کوي او هدف ته ونه رسید هغه پلان او برنامه او ایدیالوژي بیا ټوله ناکامي خواته ځي. د ناکامي په صورت کې بیا نو د ولسونو ګډوډي او د سیمې بې ثباتي هم
بله استاد تاسو دې ادارو په باندې کوم فشار دی د ډیرو مهاجر د راتګ لکه بلې غته اشاره وکړه په عادي خلکو خصوصا په بیوزلو خلکو تاثیر تاسو وسوینه څومره دی ځکه چې اسی هم کار نو کم وو ډیر خلک وزګار وو چې ډیر شمیر نور وزګار خلک ورسره یو ځای شي ظاهرا خو باید لا فشار زیات کی په دور خلکو باندې یعنی که چا مخکې په اونۍ کې یو ورځ یا دوه ورځې ورته کار پیدا کیدو اوس به شاید په اونۍ کې نو ورته پیدا کیږي کڅنګه
دقیقا دا یو حقیقت ده او سترګې نسو په پټا ولای د دومره حجم پر اتک سره او دومره سری وده د محاسباتو په اساس دا د اقتصاد له منطقه وتلې خبره ده. بیا خبر تکرارو دا لوبه په سیاسي او نظامی خواته روانه ده او دا شه لوبه نه ده متاسفانه په دې دلیل چې محدودیتونه د اقتصاد خصوصا د ملي او د تصدی اقتصاد په افغانستان کې به حد زیات دي نو د دومره حجم راتګ سره دوی هم د ژوند معیشت ته ضرورت لري له شفاخانی رانیولې تر ډوډۍ پورې له ډوډۍ رانیولې تر کالو پورې او له کالو رانیولې تر اوبو پورې دې ته ضرورت لري چې باید زمینه ورته مساعده شي. په دې کې یو تعداد هیوادوالو داخلي مدیریتونه هم خدای شته باید سترګې پې پټې نه کړو. یو څو فکتورونو ته یې که اجازه وي اشاره به وکړم.
مهرباني.
لومړی د دې مهاجرینو د مسؤلیت او د مال او د سر د مسؤلیت موضوع وه. هغه دا رقم مدیریت شوي دي چې انشاءالله تاسو به په مطبوعاتو کې اورېدلي وي چې هیڅ یوه مهاجر سره که د هرې ژبې سړی ده او د افغانستان سړی ده ډېر منظم مسلکي او ښه برخورد ورسره سوی ده. چې څومره مال یې د افغانستان خاورې ته را اړولی ده هغه مسؤول پاتې سوی ده. په شخصي لګښتونو افغانانو مټې راپورته کړلې، انتقالات یې شروع کړل. له ده سره هغه نظامي وسایط چې د افغانستان د قول اردوی ظفر په واک کې و هغه هم هغه سیمو ته ور انتقال شوي دي. په وړیا توګه یې خپلو کلیو بانډو مرکز ته دا مهاجرین را انتقالوي. ورسره تحصیلات عالی معرف تخنیکي او مسلکي زده کړو اداره حرفوي تعلیمات دا ټول ورغلل او استادانو ته یې زمینه مساعده کړله چې ته په درس باندې عملا شروع وکړه. هغه څوک چې د درس ضرورت ویني چې باید آینده روښانه شي د دې تحصیل په سکتور کې خدمات شروان دي. د مار د روام روغتیا وزارت سیار کلینیکونه او ټیمونه ولاړل. سری میاشتې انتقالات وکړل. نو څنګه چې کیمپ تورخم کې رامنځته شوی و دغسې کیمپونه مختلف په تورغونډۍ او هرات او په نورو ولسوالیو زندهجان کې دغو چې رامنځته شول تر فرا پورې. نو د داخلي مدیریت له لحاظه زه فکر کوم امکاناتو ته په کتو سره داسې څه نه دي پاتې چې په نظام باندې سړی نیوکه وکه چې که دا کار شوی وای د دې نتیجه به دا شی وه دا شی داسې باید محاسبه شوی وای داسې پلان ورته جوړ شوی وای دې هدف ته رسیدلو. او زه تقریبا یو وار خپل کله یم او دا څوک چې راغلي دي د خپل خپلوان دي له دوی نه مې هم پوښتنې کړې دي د ویزو د پاره د بیرته را چک د را تګ د پاره د تللو د پاره د اسانتیاو د پاره د رهنمایي د پاره. یعنی د موږ خپل د وسط د کابل نه تاسو سره غږیږم خپل خپلوان هم دي. خدای شته چې دوی انتقالېدل د افغانستان خاورې ته یو خو ډېر ښه احساس د خوشحالۍ کوی او بلې دا ویلې چې که زمینه د ډېرې کوچنۍ معیشت د ژوند هم په افغانستان کې راته مساعد شو د ایران اعلی معیشت د ژوند به موږ ویر کو.
خو بله لیکن ځینې بیا شکایت کوي استاد چې مثلا هلته درس وایي نجونو خصوصا دلته محرومې دي.
بله دا نقطه واقعا د پام وړ نقطه ده او مهمه ده. په اسلامي امارت چارواکو مشرانو په ټولو باندې غش کوو چې د زده کړو مسله یوه مهمه یوه اساسي مسله ده. هر رقم پالیسی چې ورته وغواړو د اسلام د چوکاټ په چوکاټ کې کولای شو چې دوی ته زمینه مساعده کو او دا قشر خپل درسونو ته مطابق د ضرورت د ټولنې ادامه ورکا او طبقه بندی سي. دا هیله نه تنها د تاسو ده، د ما هم ده او شاید د میلیونونو افغانانو هم وي.
بله صاحب ډیره مننه استاد کوربدن. پوهن صاحب دودیال د دغو افغانانو چې خصوصا له ایران راخلی دي یو لوی برخه د هغو کسانو ده چې په یو نه یو شکل سره په وطن کې له خپل کورنۍ سره کومک کوو، هلته پیسې ګټلې د کار لپاره تللي وو، یو څه ډوډۍ موډۍ برابرولی د خپلو کورنیو لپاره. نو نه یوازې دا چې دوی د هلته کار واخیستل شو بلکې په کورنیو باندې هم یو فشار ده. یعنی منظور مې دا ده چې دا یوازې یو میلیون کسان نه دي چې له ایران څخه ایستل کیږي بلکې له دوی سره میلیونونه نور خلک هم تړلي دي چې دا هم په مجموع کې په ټول اقتصاد باندې به خامخا تاثیر لري. که څنګه؟
بالکل دغه څه ده. دا یو مضاعف فشار شو په افغانستان. دا معنا چې یو خو څه مهاجرین چې دي بهر که اروپایي هېوادونه کې در استرالیا تر امریکا دوی ټول په افغانستان کې خپلو کورنیو سره مرسته کوي او دا په حقیقت کې دغه پیسې چې دوی د خارج نه رالیږي دا ټولې بیرته د افغانستان په اقتصاد کې ور اضافه کیږي. هلته نو بیا دا مهمه نه ده چې دا دولت تلاړې احمد محمود تلاړې خصوصي بانک تلاړې یا دولتي بانک تلاړې خو مقصد د افغانستان په اقتصاد کې تزریق کیږي دا چې راځي او دا د وړوکې تعداد نه ده دا کمې پیسې نه دي چې دا راځي د یو رقم له مخې نه هغه پیسې چې د شپږو میاشتو په ترڅ کې د مینیګرام له لارې چې هغه ثبت کیږي حوالې نه دي آزاد حوالې نه دي یو اشر 8 میلیارده دالر افغانستان ته دغه مهاجر و دا دیاسپورا دی ولېږلي نو دا ډېر غټه ده دا دغه په 4 کلونو کې مهاجر چې دغه مرستې کوي دا د امریکې د مرستو نه یو څه شاید کمې دي نو دومره پیسې دې مهاجر ولېږلې چې د هغې جملې نه د ایران نه او د خلیج هېوادونه دا ټولې تاثیر درلود اوس متاسفانه لکه تاسو چې وویلې علاوه د دې نه چې د دوی دغه رالیږل کېدونکي یا کمې یا زیاتې دا چانس د افغانانو نه له لاسه ووته بلکې دوی خپله یو بل اضافي بار شو نو دا اوس ډېر یو مشکله ده ډېر یو باده دی یو د فقر ډېره بده سلسله را روانه ده ځکه دا دوام لري دوی چې راغله ترې یو اندازې پورې به یو څه ځان سره وي او دلته چې څه وه د چا د وسې نه څه پوره وه کومکونه یې ورسره وکړل خو نور دا ذخایر ختم شول نو دا دوام پیدا کړي دا سلسله د فقر او دا بدبختي نو ډېر خفه یاست وزم هېوادوارم ټول خفه دي او د افغانستان موجود حاکمیت هم په داسې یو وضعیت کې نه ده چې دې ته یو شدید عکسالعمل داسې یو ښه عکسالعمل مسؤلیت او دا ترسره کړی شي خو هغه ته وایي وایي چې مې چې درلوده دغه دوار به شم او غیر دغه نه به زه څه وکړمه نو دوی هم خواران داسې خپل ځان سره ایران دي دومره مهاجر سره به څه وکړي داسې یو وضعیت کې
سلامت اوسې کورودن قدرمنو اوریدونکو تاسې له آزادۍ راډیو میکروفون ستاسو خبرونه اورئ بوزو دا د چې د گاونډیو هیوادونو څخه په لکونو افغانان افغانستان ته په زور لیشل شوی دی لدې سره په افغانستان کې د کار او روزګار وضعیت څنګه دی څومره د کار فرصتونه لا محدود شوی لا کم شوی دی که خپل تجربه لري په دې برخه کې یا څوک ویني چې مشکلات زیات شوی دی خصوصا په دې وروستي وختو کې نو خپل قصه را سره شریک کړي ور به شاوریدونکو ته چې څه وایي مهرباني کوي ځان راو پیژنې
سلامونه تاسې ته او د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته وایم په دې هم چې ټول به روغ او صحه او سلام وسې
سلامت اوسې مهرباني کوي صاحب
مننه کوم کامران مداخله ما د ننګرهار ولایت څخه سلام نن او اړیکنی ولې دا ډیر خسته او په وخت سره مناسب موضوع ته کلی دا کنه چې د خلکو د روزګارۍ په کم حالت کې دا چې په افغانستان کې اوس وخت کې هغه کسان چې وظیفه یې هم لرلې نو اوس په سلو کې 80% کسان چې دي بې روزګاره ګرځي ځکه چې ټول اقتصادي وضعیت بیخي چې پر شوی دی کراشم دغه تجربه به زه هم خپل سره شریکه کړم چې 14 کاله مې تعلیم وکړ د تعلیم سره تر څنګ مې خیاطي کار هم زده کړ داسې وی چې د 30 کسه فامیل هغه خبره چې او تر نپاکه برابر ولا خو داسې چې د ختن را دي په نو زمون کار د 0% ضرب شوی دی دا چې د خلکو اقتصادي وضعیت هم سم نه دی ځنې د هیواد دننه محدودیتونه هم دي او همدارنګه کډوالي هم زیاته نو همدل عاملونه همدغه دي چې هغه کډوال چې په نورو ملکونو کې به وو هغه هم افغانستان ته انتقال شوي دي او همدارنګه دلته هم اقتصادي بیخي د خلکو صفر شوی نو همدل عاملونه همدغه دي
بله صاحب ډیر زیاته مننه که یو پوښتنه درنه وکم تاسو ویل چې خیاطي مو هم زده کړی ده که په دفتر کې کار نه وي نو خیاطي ولې خیاطي خو باید وچلی شي کار باید وي که څنګه
بالکل ان سب زوی ما چې د خیاطي زمد نیکونه د واخ کې سب ځای کنه ان تر وسو حاله پوری موږ دا چې بد وضعیت نه و تل د کاروبار یا کې سب خو متاسفانه به وایم چې د غټخ نن را دی په لو 0% ضرب شوی کدا چې به وای چې نور کلی په موږ باندې وار نه داسې چې څالو کې 15 کسان چې موږ خوشی ګرځو دا د دوی هم مېز برابرۍ دي چې موږ خوشی ګرځو کار نشته دی هیڅ څه پر دی
یعنی د خلکو وس نه رسیږي چې کالی یا جامې په خیاط باندې جوړی کی
نو هغه دلته دی وی مړي ډوډۍ پیدا کول وس نه لري نو کالی او جامې بل کومه کا
بله سب ډیر مننه کور ودان چې زنګ وو او نظر مو څرګند کو. نور اوریدونکو ته هم سرګی پلاریو کړي موضوع پاړه نظر لري یا پښتنه لري خو له سټوډیو سره دې تماس ونیسي. ور به شو پرې منځ کې استاد تلاش ته. استاد سر په د ملګرو ملتو د راپورونو له مخې وایي په ځانګړي ډول د سرحدي ولایتونو اوسیدونکي ډیر له فشار سره مخامخ دي. اکثره کډوال اول سرحدي ولایتونو ته راځي، هلته مجبور دي چې چیرته واړوي، د هغه ځای که ونی که ځنګلونه وي هغه هم وهي ورسره، ځکه چې ډوډۍ پخولو ته ضرورت لري، انرژي ته ضرورت لري. او له بلې خوا د هغو سیمو په روغتونونو کلینیکونو باندې هم فشار ډیر دی. دغه فشار تاسې وایي چې په کابل کې یو، په کابل ولایتونو ترمنځ څومره تاسې توپیر وینئ؟ تاسې هرات ته هم تللي وئ.
زه فکر کوم چې واقعا اقتصادي فشار زیاتره زیات ده، او هغه کوم ذخایر چې نظام په واک کې لري هغه هم د وخت په تیریدو سره شاید ختم شي. که دغه رقم تحریمونه باقي پاتې شي، د افغانستان ملي اقتصاد به ننګونو ته ورداخل شي. په دې خاطر چې څو فاکتورونه دلته ډیر مهمه رول لوبوي. اول، د افغانستان زراعت ډیر سخت ضربه لیدلې د وچکالي له امله. دویم، د وروستیو سیلابونو یو تعداد زراعتي ځمکې ډیر سخت زیانمنې کړلې، او د حاقینو حاصلات هم ورسره صفر کړل، چې دا هم په تصدی اقتصاد یا د ملي اقتصاد ملا تړي، دکې هم متاسفانه ستونزې مشکلات رامنځته شول. ور سره خدماتي سکتورونه چې دي هغه هم محدود د چلېدلو په حالت کې دي. در حال کې چې د حکومت د دستګاه مصارفات تقریبا 50% راټیټ شوي دي، یعنی که داسې واضح درته ووایم چې هغه نظامي او ملکي برخه کې چې کوم زیات مصارفات او زیات امتیازات او زیات سفرونه او زیات داخلي موضوعات هغه هم د مختلفو برنامو له عمله ډیر شدید کنټرول شوی دي. یعنی رسو واضح درته ویلی سم چې هغه چا به چې 2,00,000 افغانۍ معاش لري، د هغه معاش اوس 1,50,000 افغانۍ ده، او دا هم باید د ملي احساس او د مسلمانۍ په اساس باندې چې په داسې شخصو شرایطو کې موږ ژوند کوو دا وظایف باید ترسره شي، او اکثریت چارواکي او افغانان یې ترسره کوي. بل خوا زه فکر کوم چې د دغو هیواد سیل د مهاجرینو سره د افغانستان جغرافیا کې محدودیتونه به ورځ تر بلې متاسفانه زیات شي. هیله مې دا ده چې یونیسف، یونما، یونیسیار او بانک جهانی سره داسې واضح خبرې وشي چې موږ په ډیرو سختو حالتونو کې قرار لرو، او دا مسائل اقتصادي مسائل دي چې نه په ټوپک، نه په استخبارات، او نه په ډیپلوماسي پورې اړه لري، بلکې دا هغه عام خلک دي او طبقات دي چې مستقیما د ملي اقتصاد نه متضرره کیږي. لطفا دې موارد ته باید د سیاست له عینکه ونه کتل شي، او کورته کتل کیږي.
استاد، لیکن دلته یو مسله ده چې په خپل وای خپل لاسه ګول لاسه چې تاسو نور ته وایست ولې خپل ته نه وایست. مثلا د سویډن کمیټه سیف د چلډرن یا دا به در یاد کوچې لسکونو زرو شون کو ته مشور کو کلی والی ټولګي ته ټولګي ته ملول په دې خاطر چې په سویډن کې یو عراقی کفر ویلی دی، قرآن شریف سوزولی دی، نو سویډن حکومت سره باید مقاطعه وشي، دوی له کومک نم تیرو. په خپل هم دا کارونه نه کوو چې بیا له نورو د مرستو غوښتنه کوو.
دقیقا هغه سیاستونه چې د احساساتو او د عواطفو پر بنیاد باندې ولاړ وي بقا به یې ډېره سخته وي، او پښتنه به یې هم ډېره مشکله وي. واقعا اول باید داخلي سیاستونه داسې تنظیم کو او را نرمی کړو او د منظمې کړو چې موږ وکولای شو اقتصادي او سیاسي انزوا ته ور داخل نشو. دا د مدیریت اصلونه دي، دا اصلونه چې چا په نظر کې نه دي نیولي. متاسفانه بیا آینده ډیره خطرناکه او نه جبران کوونکی تاریخ تکرارېدای شي. نو هیلمندي مو دا ده چې چارواکي حساسیتونو ته شرایطو ته په کتو سره ګامونه پورته کړي او د دې ګامو پایله به یو باثباته او مترقی افغانستان وي. که د احساساتو پر مټ او په ادا باندې مخ ته ځو، زه فکر کوم چې بیا اقتصاد او سیاست دواړه
ډېره مننه استاد. یو اوریدونکی دی وګورو چې څه وایي. مهرباني کوي ازادي راډیو مایکروفون ستاسو دی او له موضوع هم خبر یاست چې بیکاری یا وزګارتیا ده چې نن سبا د کډوالو له راتګ سره نور هم زیاته شوې ده. مهرباني.
قربان سم محترم احمد چبر صاحب، سلامونه تا ته او د ازادي راډیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته وایم خدای دې وکړي چې روغ جوړ به.
سلامت اوسئ. مننه.
الله دې خوشاله کړي شبر صاحب محترم. یو سلام تاسو میلمه ته وایم شبر صاحب، ان شاء الله
بس تر نور ساتي شبر مره ته وایي زه ساروان یم. مهرباني. یو وری وایي دو وری وایي. مهرباني. خیر دی تو کې مکولې
شبر صاحب. د کلونو کلونو راي چې د ازادي راډیو اوریدونکو کې مده ماشم ته د وخت اورم خو په خدای باور وکړ تاسو د شبر صاحب د اواز زید فرق نسم کوي. ډیر سره ورته اوازونه مې الله دې خوشاله
کړي. صحیح تاسو ولا بده کور ودان کور ودان باندې دا
دغه سروان صاحب محترم، دغه د بیکاری موضوع چې د واکن په افغانستان کې بيخي باندې زیات خوي ده. دلته ما داسې کسان لیدلې دي محترم اسمت سروان صاحب، چاغه د دولسم سیم په تخپاریږي، یعنی بیکار مثال یا پکوړې خرسي یا سمبوسي خرسي مثال د خبرې یا بینډي خرسي پر چوکو باندې چې دا ډېر د اندښنې وړ خبره ده. زموږ د خپل حکومت د خپل مهمو مسؤلین څخه دا غوښتنه ده چې هغه لوست ځوانان ته کاروبار برابر کابل دغه د دهقانانو ستونزې دې په پام فکر کېونی چې اسمت سروان صاحب دلته وس اکثره کسان چې په هلمند ولایت کې په زراعت باندې بوخت دي، یعنی د زراعت وس دغه مصرف کوي. محترم اسمت سروان صاحب که زه درته وایم چې پر هغه سر باندې مثال هغه خپل مصرف نه برابرۍ هغه وخت موږ حاصلات چې ورسېږي هغه وخت موږ حاصلات مثال د خبرې په کم قیمت موږ د لاسه وځي، تجارت نه لرو، د تجارت لارې مو بندې دي. د حکومت سم دا غوښتنه ده چې د تجارت لارې د نور ملکونو سره خلاص کړي او د خیریه بنسټو والا سم محترم اسمت سروان صاحب ما دا غوښتنه ده چې تاسو د مور میرې چلن مکوي د افغانانو سره، تاسو وګوري د نور ملکونو سره ستاسو اړیکه برابر دي، د کاروبار زمينه برابر ده، د پاکستان د کار ځوانان دي مثال د خبرې پرېږدي نور ملکونو ته چلته خاري وکړي، لیکن د افغانستان ځوانان چې دار ملک څخه مثال د خبرې د خیز راړې د کاروبار زمينه نه وته برابرې خیره بنسټو علامه باید مثال د خبرې نړیوال سره د مور مېرې چلن باید ونه کې شب اسمت سروان صاحب محترم.
تاسو وایئ چې نور د افغانانو سره د مور مېرې چلن نکوي، لیکن فکر کوي چې له نورو سره یعنی ډېر مرسته کوي. ځینې وایي چې افغانستان یو لوغي ودود چې تر ټولو زیات مرسته ورسره کیږي.
و اسمت سروان صاحب محترم، مخکې کېدلې په تیر حکومت کې بالکل هغه خبره ستا د تایید وړ ده چې د مخکې حکومت کې کېدلې وس نه کیږي. فقط یو د دبليو پی موسسه و دلته په هلمند کې داسې بیوځي کورنۍ په داخل لسی کې راوي. محترم اسمت سروان صاحب، یا به مایوبین و یا به معلولین و، مثال یا به کندې و اعتماد به سرپرست د دغه کسان تر هغه مرسته لازه کسان د تاخم د دوی درې میاشتې کېږي چې پر هغه مستحقو کسانو باندې بندي دي، لیکن هغه مرسته په پاکستان کې د ستا په سودان کې ستا په نور مملکتو کې ستا. نو خبره دا خو معلومه ده چې د مور میرې چلند افغانان سره کېږي، که د مور میرې چلند کېږي ولې بشري مرستې د سیاست سره تړل کېږي.
ډېره مننه. سلامت اوسې. یو بل اوریدونکی مشته وګورو چې دوی څه وایي. مهرباني کوي ازادي راډیو.
السلام علیکم سروان صاحب.
زابلی صاحب مهرباني.
همدارنګه ټول اوریدونکو ته ندی ولا زابلی له زابل باندې
مهرباني. مهرباني.
ډیر مننه کنسروان صاحب. د شمیرو تاسو شهیدان دي، یو ټول افغانان شهیدان دي. متاسفانه په افغانستان کې د امارات لره تک سره بیکاری او سره سدلی ده. دا چې وخت په وخت کال پر کال میاس پر میاسونه پرونی دا تدیل وړيږي. نوبت بختانه ویل چې دا چې سدي دې ماجرینو سره د ګران لیکي سره چې افغانان یې ځنه وګړي یو خواږي دې مالته هغه ام افغانان ټول را دې مرسي. نو متاسفانه فکر کوم دې خیابو دې کاری چې نه زکه نن دې توسيږم ټول ځوانان رالو په دې لاس و جولور دیونی مختیده تمواسی وقت انجرو ده وقت بادامو ده وقت شکرپارو ده زردالو ده لدی اصلاف رسل سر بکار و مندو خو آغا تقریبا ول سناته پخلاسی دو دی خو مرد ده کار پلکه کیو نو کار منده لی نو پا طوله که مغشتنه لی اسلامی امارات حاکم خو حکومت نده ده لطفاً که تا دوی دوری خوری ایواد اخپل خوار بیچاره غریب و لست ورکه اغا که یعنی مرست مکه و خودکار مسئولیت ادا که دکار پلکه کیسا متاسفانه وقت و اخذا بکن مننه
اما تو سه دیره مننه سرالدی چه جخمو قطع قطع کی دو خو انشالله چه او ریدون که او ملمانه با ستاسی پا مطلب پوشی ببی ور بسو استاد پوهان دودیال تا دودیال سب دا چه خلق چه مشکلات لری لدی چو سترگنشی پوتا ولی واقعا هم دا غسی حالات دی فعلا لبدا مرغ پا افغانستان کی لیکن دا مهاجرتونو پا بارکی ویلکیش چه لدی طولو کراونو ننگونو سرا سرا زینگتی هم لری مثلا چو چه پا کلونو کلونو پا نورو هوادونو کی وسیدیلی وی لحق زاینوی تجربه راوڑی شاید یوش میره پیسی هم ولری پانگی ور سر انتقال کی نوی بزنسونا نوی کاروبارونا ور سر شروع سی یا کلچ پیوزای که نفوس دیریجی هر کار دول اقتصاد ولری او چنا چه پیسی خولری پیو شکل ده اشکالو پیسی پیدا کوی جوان کوی بلاخره او ده دکاندار کارم جوریجی ده نجار کارم جوریجی یعنی کاروبار رونق پیدا کوی پدی اره که نظر سرکن که چی ده خبر سنگه ده
دیره که خبرم اوکره نفوس بخبنه ده کار نیرو ده منگه سلور دوله اقتصادی عوامل لرو چه آغا سرمایه ده نفوس یا ده کار نیرو ده او نزمکه ده او مدیریت ده ده چلور وره پدی که نفوس یو مهم عامل ده زکه هم دوی تولید کوی ده خبره ده اما دلته اوس مشکل داده رشته هم دقه کم هیوادوال چه زمانگه چه کالونه پا ایران که و پا پاکستان که تیره که آلت باز خرفه زکری دی هاگ خرفه او هاگ مهارتونه چه پا افغانستان که با یا نو یا با پا کیت سطح ولی دوی آلت پا اوچت سطح دا مهارتونه زکری دی خو مشکل یعنی دا طول بار دوش نده دا نفوس طول بار دوش نده بلکه دا کار نیرو ارتا ویلی شو خو بیکار دی بیکار اغا چا توایو چه دا کار توانایی لری او دا کار پلتا که دا واری چه کار پیدا کی اما کار ارتا نشتا ده فدی که دا رقم بیکاران دی خو اغا چوک چه سن مثلا دا اویا واتیا او نپورتا دا نور دا کار توان نلری او دا کار پلتا که نده اغا بی بیکارو که نرازی اغا بار دوش ده نظامیان بار دوش دی علما و روحانیان بار دوش دی و دا کور بعضی میرمنی چه تولید که برخن شخشه بار دوش نکنست دا کور اما دا خیال که زیادتر به دا خیال چه کار مهارتونی زدی او دا دا ایران نمراغلی پاکستان نمراغلی دی دوی غالی چه کارو که خونشت دا کار نشت دی بخوان الله کار نو نو دا یو عامل دا به اقتصاد نی خدا چه منگه تر استفاده نوش که ولی زمنگه دا غد وطن وزیت دا سده چه شغلون نشو ایجاده ولی نو دا یو زمنگه ناکامی ده نن ورځ دغه څلور عوامل چې ما مخکې ویلې اوس په دغو کلونو کې د اقتصاد په تعریف کې د اقتصاد د نقطې نظره یوه نظریه رامنځته شوې ده چې هغه ته د شغلونو ایجادول وایي او هر شغل ته لایحه او پلان او اصول په نظر کې نیول کېږي اوس دغه ترامپ چې عربي هېوادو ته تللی وو چې بېرته راغی اعلان یې وکړ ډېر په خوشحالۍ اعلان وکړ و موږ د عربانو سره داسې قراردادونه وکړل چې په لکهاوو نوي شغلونه ایجادوي یا مثلا اوباما هغه وخت د انتخاباتو ته چې ولاړو وویلې چې زه که رئیس جمهور شوم زه به زرګونه شغلونه ایجاد کړم دا د شغلونو ایجادول دا تر ټولو نه زیات په افغانستان کې امکان لري ځکه موږ دومره پریمانه داسې منابع او ساحات لرو چې تر اوسه پورې کاملا دستناخورده دي زمونږ ډېر طبیعي منابع زمونږ ډېر ثروتونه لا سرپوشیده دي د کار ډېرې ساحې دي چې تر اوسه لاس مهم نه ده وروړی اما دا یو پلان ته ضرورت لري یوې ارادې ته ضرورت لري یو ښه مدیریت برنامې ته ضرورت لري دغه کار نه ده شوی دلته اوس دا موږ بیشي په ډاډ سره ویلی شو که داسې یو اداره موجوده وي چې هغه هم اراده ولري پلان ولري برنامه ولري او رښتیا هم ملا وتړي کار ته او اقتصاد ته او ملت باندې زړه وسوځيږي. دا مشکل حل کیږي. یو څو مثالونه موږ مخکې لرو. دویمه نړیواله جګړه چې پای ته ورسېدله، نیمه اروپا او دغه وخت هغه شوروي دا داسې لوټه لوټه شوی وو چې واخېسته هم پکې روغه نه وه، مګر په پنځو کلونو کې دوی بېرته ځان نه یوازې دا چې بېرته آباد شولې، بلکې تر سپوږمۍ پورې ورسېدلې. ویتنام جنګ سخت ځپلی وو، اما په څلورو پنځو کلونو کې د هوشیمن تر رهبرۍ لاندې نن یو ډېر مرفع هېواد ده.
ولې جاپان مثال ده ورکوي چې تر ټولو ډېر
جاپان
وران شو، تر ټولو زیات آباد شو،
پرمختګ وکړ. جاپان تر ټولو نه ګړندی پرمختګ وکړ او د ټکنالوژي په برخه کې، د اختراعاتو په برخه کې یو مخکښ هېواد او په آسیا کې ده. اوسه مخدي اروپایي هوادو مثال ورکړي، نه په هغه آسیا کې دا څنګه شدید هند هم بد نه وو. د نهرو پنځه کلن پلانونو چې تر اوسه پورې یادېږي، د هند پنځه کلن پلانونه د هند اقتصاد دومره ښه کړ چې نه یوازې چې دغه د استعمار هغه ټول آثار یې له منځه یووړل، بلکې د یوازې د اقتصاد تر څنګ نه، بلکې د دیموکراسي بهترینه نمونه شوله. په آسیا کې هم دا مثالونه شته. بالکل، نو ما د مختلفو هېوادونو اقتصاد خبره بالکل تاییدوم. دا مثالونه شته. متاسفانه موږ کله دا کار وکړ، هیڅکله مو دا غوونه کړ. او د دغو ټولو په مقایسه په جاپان کې تاسو وګورئ، په بهر کې هغه ته داسې وسایل جوړ کړي دي چې د اوبو په سر ځمکه یې کمه ده، اما د اوبو د سطح نه داسې استفاده کوي چې د هغه د لمر انرژي ته هم هلته امکانات برابر کړي دي. حتی کښتونه، حتی بعضې هېوادونه دي همدغه چین او جنوبي آسیا کې چې په بام باندې شولې کوي. نو
معدن او دغو شتمنیو چې افغانستان لري برڅخه په استفاده کې افغانستان جدي خندونه لري. لوی خو به شاید متخصصان نه لري، لبلې خو به پروګرامونه نه لري، او لبلی خو افغانستان اوس په دنیا کې منزوی ده. شاید ډیر خلک، ډیر پانګوال، ډیر هیوادونه حاضر نه وي چې د افغانستان په قانونو کې پانګونه وکړي. استاد تلاش، ستاسو په نظر نور څه مشکلات دي چې موږ نسو کولای له خپلو منابعو سم استفاده وکړو؟
فکر کوم چې په افغانستان کې د منابعو د استخراج لپاره سیاسي لوبه مهمه ده، سیمیز او نړیوال. چې کله تاسو غټې ستراتیژیکی پروژې یا منطقوي او یا داخلي بیډینګ ته ورکوئ، دولتلبی ته ورکوئ، زرګونو د کسانو لپاره د کار زمینه برابروي، دا بیا زه فکر کوم چې د نړیوالې تجارتي محکمې جواز غواړي او رسمیت غواړي. تر څو چې جواز او رسمیت یې نه وي، د پیسو انتقال، د انجینرانو انتقال، د انجینرانو مسؤلیت او بیمه او د ماشینری انتقال بیا ناممکن کیږي. نو په دې اساس موږ د غټو پروژو د استخراج او پروسس څخه تر دم غړی چې باس کوو متاسفانه محروم یو. راغلو متوسطو ته، په متوسطو کې ډیر کار سوای، حدودا نیم سوه وړې معدني پروژې دا اوس هم د استخراج په حالت کې دي. یوه نمونه به درته راواخلم چې تقریبا 100,000 نفر هلته کې مصروف دي، هغه د مالګې معدنونه دي. د مالګې معدن د افغانستان د خلکو خودکفایي ته ورسید او د وارداتي مالګې د پاره تقریبا 15% مالیاتي تعرفه لوړه سوله. په دې معنی چې د ګاونډیو هیوادونو وارداتي مالګه باید د افغانستان په بازار کې سیالي ونسی کولای، او د موږ مالګه هم ستاندرده ده، هم با کیفیته ده، او هم په هر نقطه د افغانستان کې د لاسرسي وړ ده. ډیر یو وړو فکتوري یادو ور سره 390 کوچنی تولیدات چې ما یې اکثریت لیست لیکلی ده هغه د افغانستان په جغرافیا کې دننه هم خام مواد لري، هم پروسس کیږي، هم عرضه کیږي بازار ته، او هم پیسې دوباره دوران کې کوي. چې هغه د څو قلم او دوا و نه را شروع د ساختمان په پایپو باندې ودروه، دا 300 قلم جنس ده. دا هم په افغانستان کې اوس په چټکتیا سره د پراختیا په حالت کې
استاد دغه نن موږ یو له ننګرهار راپور درلو، یخ چې ډیر عادي شی دی او په دې اوړي ډیر په کار کیږم، وای اکثره فابریکې د بندیدو په حال کې دي ځکه چې برق نشته. نو زمونږ اساسي شیان نشته، یعنی دغه مالګه تاسو یاد کړئ چې قانوني هم ډیر دی په افغانستان کې، یا که یو تعرفه په بهرنۍ مالګه باندې ولګول شو نو بیا په ایله کې مشرقابت کولی شو، اما زموږ اساسي مسائل په خپل ځای پاتې دي. برق مشکل هم حل کړی نه دی، انرژي مشکل هم حل کړی نه دی. فکر کوي چې په داسې حالت کې کولی شو له ګاونډیانو سره رقابت وکړو. مخکې تر دې چې په دې اړه خبرې وکړي استاد، مخکې تر دې چې تاسو تبصره وکړي وبخښئ وخت به کافي درکو، یو اوریدونکی دی چې ټلیفون یې قطع نه شي، اول به درته ورشو، مهرباني کوئ تاسو.
السلام علیکم سروان صاحب، تاسو ملمت او پروډوسر د فوټبال
سلامات ډیر مننه شکر مدن. دا وای چې په کلګي کې تاسو یاست، د بیکاری وضعیت څنګه دی تاسو په بغلان ولایت کې؟ بغلان خو نسبتا زراعتي ولایت دی، ځمکې هم ډیر لري، خو بیا هم ماجر ډیر راغلل، ورسره بیکاری زیاته شوې ده کنه؟
سروان صاحب محترم، زه به دا وایم چې دا اوس فعل حل دومره کار دی زمونږ په سیمه کې، کلګي کې چې مزدوران پیدا کېږي باور به کې ډېر زیات کار دی، خو لږه دا یو څو میاشتې، درې میاشتې یا دوه نیمې میاشتې کار شته، هغې نه بعد بیا نور کار نشته زموږ راشي. اوس فعل حل سروان صاحب کار پرېمانه دی،
له ښه مرغه ده، ډېره ښه خبره ده. اما بیا وروسته ولې نه اوس د اخره د اصل اخیستو وخت که څنګه؟
بلکل اوس لکه کار بدی زیاتی سروان صاحب، چې اوس د خټکی پخسوی دی او داسې لکه نور خلک د خټکوی جوی پاکی نو فصلونه ریبی، داسې کار ډیر زیات دی سروان صاحب. نور خلک ودانی جوړوي، دې کې کارګر ته ضرورت دی، ډیر زیات کار دی سروان صاحب. زه په خپله نن تو سروان صاحب دومره کړی زلی ما ته مزدوران په کارو نه پیدا کېدل.
درست، یو خبره بلم ده، یو بل پښتنه بل تاسو څخه، هغه دا چې زموږ ځین خلک چې دی وای کله چې ایران ته لاړ شي هلته یا بل هیواد ته، هلته هر کار کوي خو په خپل وطن کې هر کار نه کوي.
بلکل سروان صاحب، دا ډېره ښایسته خبره وکړه. بلکل په خپل هیواد کښې دوی کار نه کوي، په دې باندې دوی شرمېږي، نو هلته په بل ځای ته چې لاړ شي هلته دوی ډېر سخت کار کوي په بل هیواد کښې، خو په خپل وطن کښې کار نه کوي. من سروان صاحب یو کس ته ولیم، راځه ما سره، ما ته دوه کسان په کار و، داسې یو کور مې جوړوه هغې دپاره، والا دا کار زه نه کوم، ما چې انډیوالان چېدي کښې زه شرمېږم.
او دغه بدبختي دې موږ شته. ډېره مننه. که بله کومه پوښتنه لرې یا نظر لرې کولی شئ کنې بل یوه ته مهرباني.
مننه سروان صاحب، ټول ته سلامونه وایم.
کور دې ودان، سلامت اوسې. یو بل اوریدونکی هم شته، اوس نوبت نه قطع شوی دی. استاد تلاش، مهرباني وبخښئ چې ستاسو خبرې مې قطع کړې، ادامه ورکړئ.
تاسو د انرژي په سکتور کې سروان صاحب د بحث موضوع راواخیستله. زه څلورو پروژو د انرژي د افتتاح لپاره شخصا ما حضور درلود او ولاړم. د هرات په بادي انرژي باندې حدودا $1 میلیارد پانګونه روانه ده، 40% کار یې تکمیل شوی ده، چې په هرات کې به یو صنعتي زون او صادراتي زون رامنځته شي. دا یوه خبر. دویم، په کابل کې په دولتي ارګانونو باندې یو لازمی حکم راغلی چې تاسو د وارداتي برښنا نه تدریجي استفاده قطع کړئ او انرژي قابل تجدید یا د لمر انرژي ته ولاړ شئ، چې هغه ته عامیانه توګه سولر ویلی شو. یعنی تاسو په خپلو مساحتونو، بامونو او ویلیو کې سولر قرارداد کړئ، بودیجه ورکړل شوې ده، تر څو چې وارداتي برښنا د دولتي اماکنونه تدریجي قطع شي. په دې کې به افغانستان تر اویا میلیونو ډالر د کال ګټه ولري. وارداتي برښنا به ټکس کم سي، مالیات به کم سي، او موږ به ورو ورو خپل پښو درلوشو. دریمه خبر ګوري، دا باید غیبت ونکو او حقیقتونه ووایي د مسلک په اساس باندې. د جمهوریت د کپیټالیزم اقتصاد تعریف او تطبیق په افغانستان کې او بیا د هغه لمنځه تلل په اسلامي اقتصاد باندې دا ډیر غټ توفیر ده، او ډیر غټ هڅه غواړي، او ډیر غټ حوصله غواړي، او ډیر غټ پلان غواړي، او زیات وخت ضرورت لري. ولې؟ د کپیټالیزم اقتصاد یو مصنوعي اقتصاد ده چې په خپلو ګټو باندې ولاړ ده، او مافیایي کړۍ ورځ تر بلې کال تر بلې پورې تقویه کوي.
بله صاحب، لکه امریکا شاته ده او اسلامي امارات ډېر مخته تللی. همداسې ده، ځکه انګلستان او جاپان او امریکا ټوله شاته پاتې دي، ځکه چې مافیایي اقتصاد یې ده، او اسلامي امارات ورځ په ورځ اسمان خواته په مخ روان دي.
یو قرنونو کار کړی سروان صاحب، اجازه راکړه. یو قرن سل کاله یو کار کړی، او د امارت مزل څلور نیم کاله پوره سوای.
بله،
تاسو په څلور نیم کاله کې د اقتصاد، د ملي اقتصاد، د تصدی اقتصاد، د دریم هیواد
بله دی اوریدونکو خبرې مو اورید صاحب. ډیره مننه. یو اوریدونکو بل هم شته، او بیا نور وخت هم لرو، یو راپور هم په دې موضوع لرو. مهرباني کوي، ازادي رادیو.
السلام علیکم. شاید تاسو
سلامت اوسئ، مهرباني کوئ. له کوم ځای نه خبرې کوئ؟ ستاسو په سیمه کې د کار او روزګار وضعیت څنګه دی؟
مننه. خیر اوسئ، زه خپله د پرا ولایت اوسیدونکی یم، نو پرا ولایت څخه خبرې کوم. او موضوع د کار
برابر و بخشي بخته دې چې تاسو اصلي موضوع ته راشي. فرا یو لغو ولایتو ده چې ایران ته نږدې دی. قسم ډیر ماجر دی، نیمروز دی، هرات لاري راځي، فرا ته به هم خامخا ډیر راځي. د دې ماجر لرا تک سره د خلکو په کاروبار څاغې شوی دی کنه؟ او متاسفانه چې تلیفون قطع شوی دی. لکه څنګه چې موږ نور ډیر وخت نه لرو، د دې موضوع په اړه چې د کار وضعیت څنګه دی، د خلکو اقتصادي وضعیت څنګه شوی دی، په دې اړه یو راپور هم لرو چې ورسره له خپلو درنو میلمنو هم اجازه غواړم. له نور اوریدونکو هم، له پوهان بشیر دوجال د کابل پوهنتون پخوانی استاد، او همدارس تاج محمد تلاش د کابل پوهنتون استاد څخه ډیره ډیره مننه چې په دې خبرونه کې ګډون وکړ.
د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی وایي هغه کارګران چې ورځینی مزدوري کوي په اوسط ډول پونه کې یوازې دوه یا درې ورځې کار کوي، چې دا د کاري فرصتونو محدودیت او د کورنیو لپاره د ناکافي عاید نښه ده. ډبلیو ایف پی د سه شنبه په ورځ د چنګاښ څلور ویشتمه په خپل راپور د افغانستان اونیز بازار کې ویلي، د کاري فرصتونو کمښت او ټیټ عاید د ډېر شمېر خلکو د پیرلو ځواک کم کړی دی. راپور زیاتوي چې د هغو کارګرانو ورځنۍ مزدوري چې لومړني مهارتونه لري شاوخوا 314 افغانۍ ده، چې د ډبلیو ایف پی په خبره دا اندازه اوسنیو نرخونو او انفلانسیون ته په پام سره د هغوی د اړتیاو پوره کولو لپاره بسنه نه کوي. دغه اداره زیاتوي چې د تیرو دوو کلونو سره پرتله ښیي چې نه د کاري وضعیت او نه هم د مزدوریو په برخه کې کوم پرمختګ شوی، او دې وضعیت ډیری کورنۍ له اقتصادي فشار سره مخ کړي دي. د هرات ولایت اوسیدونکی او کارګر چې په ورځینی مزدوری بوخت دی او نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل:
زه نږدې دوه نیم کاله کېږي چې کار کوم. یوه ورځ 300 افغانۍ پیدا کوم، بله ورځ 250، خو بیا یوه اونۍ کار نه پیدا کېږي. د نهو کسانو سرپرستی کوم. د ژوند ستونزې ډېرې دي. باور وکړئ چې کله خپلو بچیانو ته ګورم ولا زړه مې سوځي، خو امکانات نشته. اوس همداسې د خدای په توکل پاتې یو.
په داسې حال کې چې کاري فرصتونه کم شوي او ورسره د خلکو د پیرلو ځواک هم کمزوری شوی، نو پوښتنه دا ده چې کوم اقتصادي لارې چارې کولی شي د بېوزلۍ او د خوړو د نه خوندیتوب د پراخېدو مخه ونیسي. یو شمیر اقتصاد پوهان وایي د مشروع او ټول شموله حکومت جوړول او د طالبانو له لورې له نړیوالې ټولنې سره د تعامل شرایط منل په اوږدمهالي کې د دغو ستونزو دایمي حل کېدای شي. د دوی له ډلې نصرت الله وفا ازادي راډیو ته وویل چې د دغو ستونزو د لنډمهالي حل لپاره بیا باید دا اقدامات وشي.
په لنډمهال کې د تخنیکي او مسلکي برخه باندې سرمایه‌ګذاري په کار ده چې حداقل خلک د څو نیزو کورسونو له لارې وروزل سی او په خپل پخو باندې ودرېږي خپل د کار زمينه مسایل سی ورته د طبيعت سو افغانانو له ظرفیتونو نه باید ګټه واخیستل سی ترڅو د هیواد لپاره یو فکری سیاسي او ټولنیز بدیل رامنځته شي.